مشال رادیو ته غوږیاست. په دې خبرونه کې باز پامیر ساحل او بوروال کاکړ در سره یو. په دې خبرونه کې به واوري چې افغانستان ویلي د طالبانو پر انکار سربیره له هغوی سره اړیکې روان دي چې د سولې خبرو ته راولي او سولې خبرې ورسره وکړي. هلته بیا په افغانستان کې ځینې شنونکي کی نظر لري چې له طالبانو سره نه یوازې باید خبرې وشي بلکې ورسره جګړه هم وشي. نو د دغه موضوع باندې به هم رپورټونه واوري. نور موضوعات هم را سره شته. خو تر هر څه له مخې له بوروال کاکړه د دې مهال خبرونه.
د پاکستان، افغانستان او ایران ولسمشران به د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په قربتوب په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه یو له بل سره خبرې اترې وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي پر وسلوالو ژغ کړی دی چې سکولونه او استادان دې نه پنښ کوي او په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د پاکستاني پوځ او وسلوالو ترمنځ جګړه شوی چې دواړه غاړو ته پکې مرګ ژوبله رسیدلې ده. د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په قربتوب د پاکستان، افغانستان او ایران ولسمشران په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه یو له بل سره خبرې اترې وکړي. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه په دې وروستیو کې د افغانستان د جګړې او په سیمه کې د سختدریزو د فعالیت د څېړلو او سلام مشورو مرکز پاتې شوی دی. د فرانسې خبري اژانس وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن هم هلته دی او نن به د افغانستان د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر جاوید لودین او د پاکستان او دغه د پاکستانی سیال جلیل عباس ګیلانی سره وویني. که څه هم وسلوالو طالبانو د ګونتنامو له زندانه د خپلو بندي مشرانو د انتقال پر سر له امریکا سره خبرې اترې درولې دي، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي کلم الدین وای چې له وسلوالو طالبانو سره اړیکې دوام لري.
ما خوشبین هستیم و ما به مردم هم اطمینان میدیم. اگر افغانستان
دی وای مونږ خوشبینه یو او خلکو ته هم ډاډ ورکو چې که افغانستان دا پروسه وهڅوله نو که خدای کول کامیابه بشي او تاسو به په راتلونکو څو ورځو کې ووینئ چې دا پروسه له سره پیل شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن تیره اونۍ ویلي وو چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره دروازه پرانستې پرېښې ده. افغان ولسمشر حامد کرزي پر وسلوالو ژغ کړی دی چې سکولونه او استادان دې نه پنښ کوي. ولسمشر کرزي دا خبرې د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د تعلیمي کال د پرانستې په غونډه کې وکړې. هغه وویل
ما در اینجا سر تمام مخالفین مسلح
زنان لدی ځای په مخالفینو چې په هر ځای کې دی په ځنګړې ډول طالبان چې خوندې د هغوی په نوم تړل کیږي غږ کوم. لاس کار کیږي چې موږ پر دوی غږ کړی بیا هم غږ کوم چې دا کار دی نه کوي. دا د افغانستان د خلکو سره دښمنی ده. دا دوی د دین سره او د اسلام سره دښمنی ده. دا به افغانستان په همدې خوار حالت کې پرېږدي که څوک یې پر وړاندې په هیواد کې خوندي تړي. د ازادۍ لپاره نه بلکې د غلامۍ لپاره ده.
د مشال ریډیو خبریال وایي چې ولسمشر کرزي د هیواد له عالمانو او قومي مشرانو څخه وغوښتل چې د پوهنې په پیاوړتا کې مرسته وکړي او د هغو خلکو پر ضد ودرېږي چې د افغانستان له پوهنې سره دښمنی لري. په قبایلي سیمه اورکزی ایجنسی کې د پاکستانی پوځ او وسلوالو ترمنځ جګړه شوی چې دواړه غاړو ته پکې مرګ ژوبله رسیدلې ده. د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي نشته تیره ورځ شوی چې پکې 15 سرتیري او 12 وسلوال وژل شوی دي. د هغوی په وینا د افغانستان پولې ته نږدې په دې قبایلي سیمه کې جګړه هغه مهال پیل شوه چې کله وسلوالو د پوځ پر یوې اډې برید وکړ، خو په دې امنیتي پیښه کې د مرګ ژوبلې رپورټونه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د ایتالیا پوځ وایي چې په افغانستان کې د دوی یو سرتیری وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. ایتالوي پوځ ویلي د دوی سرتیرو ته د مرګ ژوبله د هرات ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې هغه وخت اوښتی ده چې پر اډه یې د درنو وسلو مرمۍ لګېدلې دي. ایتالیا په افغانستان کې شاوخوا 3000 اته سوا سرتیر لري چې تر اوسه پورې 50 په بمی چاودنو او د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې وژل شوی دی. د هیواد اعلان کړی دی چې په روان میلادي کال کې به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر په کمولو پیل وکړي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ځانګړی استازي کوفی انان نن د یکشنبه په ورځ د روس له ولسمشر دیمتری میدویدیف سره خبرې اترې کوي. کوفی انان په دې لاټ کې دی چې روس دې په شام کې د اوربند لپاره د هغه د څملا تړ وکړي. د روسي ولسمشر دفتر یا کرملین وای چې تر هغه وخت به د تشدد درول ګران وی چې په شام کې لا پوزیشن سره د بهرنۍ وسلوالي او سیاسي مرستې مخه ونیول سي. روسي روس پر لویدیز تور لګولی چې د شام په جګړه کې بیخي یو اړخیزه رول لري، کوم چې د هغوی په فکر په دې هیواد کې د جګړې سبب دی. روس په شام کې د بحري ځواکونو اډه هم لري. د ترکی چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د پاوز او کوردي یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 15 یاغیان وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې وژل شوي ټول د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی ښځینه غړي دي چې له ترکی څخه د خپلواکۍ ترلاسه کولو لپاره وسلواله فعالیت کوي. د ریپورټونو له مخې جګړه له هغه وروسته وسوه چې په زرګونو ترکی سرتیرو د عراق پولې ته نږدې د کوردي یاغیانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. ترکی او امریکا د کوردانو کارګر ګوند چې په 1904 اتیا کې یو وسلوال فعالیت پیل کړ یو تروریستي ډله ګڼي. د لیبیا پخوانی لنډمهاله وزیر اعظم محمود جبریل ویلي چې لویدیز د قذافي د رژیم له نسکورېدو وروسته لیبیا یوازې پرېښې ده. نوموړي پرون د بلجیم په مرکز برسلز یا بروکسل کې وویل چې په لیبیا کې اوسنی امنیتي او سیاسي تشبه سخت دریځو ته زمینه برابر کړي چې په دې هیواد کې واک ته ورسیږي. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشرې کیترین ایستن د محمود جبریل دا څرګندونې رد کړي دي او وایي چې دوی له لیبیا سره خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکوي. لیبیا دا مهال د کمزورې حکومتدارۍ له امله له سختو چیلنجونو سره مخامخ ده چې یو یې هم د دې هیواد په ختیځ کې د خپلواکۍ د خبرې راپورته کېدل دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو لمشال رادیو واوریدل چې بوریوال کاکړ درول. د افغانستان، پاکستان او ایران ولسمشران په تاجکستان کې له یو بل سره ګوري. افغانستان ویلي د طالبانو پر انکار سربیره ورسره رابطې روانې دي. د شنونکو په خبره له طالبانو سره جګړه او خبرې دواړه باید وشي.
یو افراطي سیاسی ډله ده، ایدیالوژی د اسلام دین وسیله کړی ده، وسایل ترور وجن ځانمرګی برید.
افغان ولسمشر حامد کرزی پر طالبانو غږ کړی چې ښوونځي دې نه سوځوي او استادان او زده کوونکي دې نه وژني. په پېښور کې د بجلی نشټوالی د ولست ژوند له زختو ستونزو سره مخامخ کړی دی.
د بجلی د وجې نه یو غړپ پوبم په کور کې نشته. سبق راس کپاتی ټول ورځ دلور لري نو برابر.
په کوټه کې خلک وايي دولتي دکانونو د شیانو بیې زیات کړې دي.
غریب سړی نن سبا ډیر پریشان دی. شغمخ کې دال خوړی هغه دال وستر وسو وته ډیټی سٹور شوور سی هغه یو په بل دویم ریټ سو.
دا نور سره د ونی ز خبرونه زما کور زما کلی اوریدای شي لمشال رادیو سره اوسه. لومړی رپورټ تر ازو د افغانستان، پاکستان او ایران ولسمشران د نوروز په کانفرنس کې د ګډون او د مهمو مسلو په اړه د خبرو لپاره تیر ورځ د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته تللی دي. د افغانستان د ولسمشریزې ماڼۍ چارواکو ویلي ولسمشر کرزی به له خپل تاجک، ایرانی او پاکستانی سیالانو سره په سیمه کې د روان حالاتو په اړه خبرې وکړي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري ایجنس رپورټ اوروي.
تمه کیږي چې د تاجکستان د ولسمشر په قربتوب به د افغانستان، ایران او پاکستان ولسمشران په خپلو کې په سیمه ییزه سطحه باندې د روانو حالاتو او وروستیو تحولاتو په باب وغږیږي. په دې وروستیو کې د تاجکستان پایتخت د افغانستان د جګړې په سیمه کې د سخت دریځو د فعالیت او د نشي موادو پر ضد د مبارزې د څېړلو او په دې برخه کې د سلام مشورو د ترسره کېدو شاهد دی. د فرانسې خبری آژانس وی د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي مارک ګروسمن هم په دوشنبه کې دی او نن به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرسیال جاوید لودین او د هغه پاکستانی سیال جلیل عباس ګیلانی سره وویني. افغان ولسمشر تیره میاشت له پاکستان څخه له ستنېدو وروسته د طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په خاطر دی له افغان حکومت سره مستقیمه خبرې پیل کړي. پاینی حال کې کسه هم طالبانو له ګوانتنامو زندان څخه د خپل زندانیانو د خوشی کولو پړه له امریکا سره پیل شوی خبري بندي کړي. خود طالبانو د واکمنۍ یو مقام او د سولې د شورا غړی مولوی قلم الدین وای له طالبانو سره تماسونه دوام لري او هیله ده چې دا پروسه به بیا پیل شي. دی وای مونږ خوشبینه یو او خلکو ته هم ډاډ ورکو چې که افغانستان دا پروسه وهڅوله نو که خدای کول کامیاب به شي او تاسو به په راتلونکو څو ورځو کې ووینئ چې دا پروسه له سره پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر اونۍ وویل چې واشنگتن له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره دروازه پرانستې ساتلې او د میرمن کلینټن په وینا واشنگتن د افغانستان د جګړې سیاسي حل ته ژمن دی. خو د سیاسي چارو کارپو یونس فکر وایي له طالبانو سره هم باید جګړه وشي او هم ورسره د سولې خبرې.
زه د طالبانو څخه یو خلاص تعریف لرم، یو افراطي سیاسي ډله ده چې 15 کاله یې امارت کړی دی او بیا غواړي امارت ته ورسیږي. ایدئولوژي د اسلام دین وسیله کړې ده، وسایل ترور وجن ځانمرګۍ برید د مکتبونو سوځل. اوس نو د داسې خلکو سره باید هم جګړه وکړو او د بلې خوا څخه باید د سولې لاره دروازه مورته خلاصه کړو.
دغه راز د ولسي جرګې غړي حبیب دانشوي پاکستان دا مهال له سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او له بل لوري پرې نړیوالو فشار راوستی چې د تروریزم جرړې وباسي. نوموړی وایي هر کله چې پاکستان په رښتینې توګه د تروریزم پر ضد ګامونه واخیستل نو طالبان به پخپله د سولې خبرو پیلولو ته اړ شي.
د مشال رادیو د یکشنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو،
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو،
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو.
مشال رادیو ته غوږیست. په افغانستان کې نوې خونیز کال ولسمشر حامد کرزی د ټاله ل غګول سره ل وهلو سره پایل کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د نوې خونیز کال د پایل په مراسمو کې د دولت ل وسلوالو مخالفینو وغوښتل خونکو او زدکونکو ته د زیان نه رسوي او په هیواد کې د خونې او روزنې د پرمختګ مخه نه نیسي. ولسمشر کرزی د پوهنې په برخه کې پرمختګونو لکه د ښوونځي او زدکونکو زیاتېدو ته هم اشاره وکړه. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
په افغانستان کې نوی ښوونیز کال د ولسمشر حامد کرزی لخوا په زنګ وهلو سره پیل شو. په دې اړه د کابل ښار په مانیلی سکه جوړ شو مراسمو کې چې د دولت سلګونو لوړ پړو چارواکو خونکو دیني عالمانو او زکونکو ګډون درلود. ولسمشر ویل کوم کسان چې د خوانی او روزنې مخالف دي غواړي چې افغانستان غلام د گاونډیو او لیرو پرتو خلکو محتاج پاتې شي. ولسمشر کرزی په یاد مراسمو کې د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې خونکو او زکونکو ته زیان نه رسوي او په هیواد کې د خوانی او روزنې د پرمختګ مخه نه نیسي.
ما درنجا سره تمام مخالفین مسلح
زنان له دې ځای مخالفینو چې په هر ځای کې دی په ځنګړي ډول طالبان چې خوندي د هغوی په نوم تړل کیږي غږ کوم. لاس کار کیږي چې موږ پر دوی غږ کړی بیا هم غږ کوم چې دا کار دی نه کوي. دا د افغانستان د خلکو سره دښمنی ده، د دوی د دین سره او د اسلام سره دښمنی ده. دا به افغانستان په همدې خوار حالت کې پرېږدي او پاتې بوي. کچېرې دوی د افغانستان ادعا لري او یا د افغانستان د ازادۍ ادعا لري، آزاد افغانستان یوازې په تحصیل یافته او کار پوه ځوانانو آزاد پاتې کیدای شي. که څوک یې پر وړاندې په هیواد کې خوندي تړي د ازادۍ لپاره نه بلکې د غلامۍ لپاره ده. هغوی غواړي چې هیواد غلام پاتې شي، محتاج پاتې شي، د ګاونډیو او لرې هیوادونو محتاج. زما هیله ده په تواضع چې خوندي دي نه تړي او خونکو ته زیان نه رسوي. ولسمشر له عالمانو او قومي مشرانو هم غوښتنه وکړه چې د پوهنې په پیاوړتیا کې هڅه وکړي او د هغو کسانو پر وړاندې ودرېږي چې د هیواد له پوهنې سره دښمني لري. د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردک د نوي ښوونیز کال د پرانیستې په مراسمو کې له یو لړ جدي ستونزو هم خبر ورکړه. وای ویل چې له هم 3.2 میلیونه افغان ماشومان ښوونځي ته د تګ لاسرسی نه لري. شاوخوا 1500 ښوونځي تړل شوي او په سلګونو ښوونځیو کې خزینه ښوونکي شتون نه لري.
3.2 میلیونه د ښوونځي د عمر ماشومانو زده کړو ته لاسرسی نه درلود. چې دا شمېر زموږ د هیواد د ښوونځي د عمر د ماشومانو 3.3 تشکیلوي. لا تر اوسه هم 9 میلیونه 15 کلن او تر هغه پورته هیوادوال د سواد له نعمت څخه محروم دي. په 1955 ولسوالۍ او ناحیو کې له لسم ټولګي څخه پورته د نجونو شمولیت نشته او په 230 د دغو ناحیو او ولسوالیو کې یوه ښځینه معلمه چې حد اقل 14 سنف یې پاس کړی وي وجود نه لري. یوازې 40% ښوونکي معیاري زده کړې لري. لا تر اوس هم 50% ښوونځي تعمیرونه نه لري. د هیواد د ضرورتونو سمسم به موږ 10,000 نورې ښوونځۍ ایجادوو. د ناامنیو او نورو ناخوالو له کبله اوس هم د هیواد په 9 ولایتونو کې 550 ښوونځۍ تړلي دي چې د 200,000 معصومو اطفالو په مخ یې د خدای د پېژندګلوۍ دروازې بندې کړي دي.
د پوهنې وزیر د کانکور په ازموینه کې د 6,000 بې پایلو زده کوونکو لپاره د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د نیمه لوړو زده کړو په برخو کې د جذب ژمنه هم وکړه. د یادونې ده چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په هیواد کې په 4,600 ښوونځیو کې 8.4 میلیونه ماشومان زده کړې کوي او د روان کال په پیل کې 1.3 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته شاملېږي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې. مشال رادیو توغیاست. افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وای د امریکایي سرتیری په ډزو کې د 12 افغان وګړو د وژلو په قضیه کې به له انصاف او عدالت کار اخلي. مارک ګروسمن دا څرګندونې د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د یو څیړنیز مرکز په غونډه کې وکړې. رضوان مراد په دې اړه د جرمني د خبري اژانس رپورټ اوروي.
د کابل او اسلام آباد لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازي وای د هغه 12 افغان ملکی وګړو د وشلو په قضیه کې به عدالت پر ځای کیږي چې ویل کیږي د یو امریکایي سرتیری په ډزو وشل شوی دی. مارک ګروسمن تیر ورځ په بروکسل کې یوې غونډې ته ویل زه یقینیم چې عدالت به پر ځای شي. نوموړي ویل اړتیا نه لري چې دی د امریکا د قضایي سیستم سپیناوی وکړي، خو د ښاغلي ګروسمن په وینا متحده ایالات د قانون حاکمیت لري. نوموړي ویل په دې قضیه کې به امریکا خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. له دې یوه ورځ وړاندې سرتیری رابرټ بیلس د قندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 12 ملکي وګړو په قضیه کې په رسمي توګه تورن وپیژندل شو. مارک ګروسمن په دې اړه چې بیلز ولې له افغانستان څخه وویستل شو ویل تورن سرتیری دا مهال د امریکا په کینساس ایالت کې د شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې یو زندان کې بند دی. که چیرته پر نوموړي لګیدلې تورنه ثابتېږي نو په اعدام محکومېږي. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار مرستیال شهدا محمد ابدالي په بروکسل کې هیله وښوده چې د هغه په وینا دا مجرم باید سزا ومومي. هغه ویل افغانستان ته باید دا ضمانت هم ورکړ شي چې په راتلونکي کې به د بهرنیو سرتیرو لخوا دا ډول پیښې نه تکرارېږي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
مشال رادیو ته غواګیاس. د اوړي موسم پر رسیدو د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د بجلی یا برښنا لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی، او ځینې خلک وایي چې که حکومت د برښنایي پارچاو حل لار راونه باسي نو سړکونو ته به راوځي او مظاهرې به پیل کړي. دغه اوس کوم رپورټ چې درته درورو د مجیب انګار دی چې د مشال رادیو همکار دی، او په دې کې به تاسو د هغو ماشومانو خبرې هم واورئ چې د برښنایي پارچاو یا د بجلی لوډ شیډنګ له کبله ژوند متاثر شوی دی او له مشال رادیو سره خبرې کړې دي.
د پېښور ښار په مرکزی برخو کې په هرو 24 ساعتونو کې تر 1200 په څیر مو کلیوالي هغو کې بیا ان تر 300 ساعتو پورې برېښنا بندوي. خلک د برېښنا د اوږدې پرچاوۍ نه شکایت کوي او وایي چې د ژوند په ټولو چارو کې له سختو ستونزو سره مخ کړي.
بجلی چې نه دي ډېر غټ تکلیف دی، خو کویان نشته سرکاري وبي، هغه چې بجلی وي نو را به شي، چې بجلی نه نو هغه اوبه بیا موږ ته میسر نه وي، د اوبو ډېر زیات ضرورت دی.
زما نوم جی قاسم دی، پېښور اوسېدونکی یم. عوامي نېشنل پارټي والو ویلو چې زموږ اقتدار راشي نو موږ به په پښتونخوا کې د بجلی د آن آف بټن به دا موږ دلته لګوو. داسې هیڅ پروګرام نشته تر اوسه پورې، او د بجلی موږ ته ډېر زیات تکلیف دی. زموږ کاروبارونه، زموږ هر یو شیز خراب دی، او زه دې ته حیران یم چې په دې را روان جون، جولای، اگست، ستمبر دی کې به موږ څه کوو.
د لویانو په شان ماشومان هم د بریښنا له نشتوالي سره ټکوي. وایي چې د کورنۍ او ټولنې د نورو وګړو په شان دوی هم له دې حالت تر پوزې راغلي.
شپه ورځ کې زمونږ دوه درې ساعته بجلی راځي. د بجلی د وجې نه یو غړپ اوبم په کور کې نشته. سبق راس کا پاتی ټوله ورځ د لرې لرې نه اوبه راوړو. ټوله غلطي زمونږ د مشرانو ده چې داسې خلکو ته اوټونه ورکوي. حکومت سره د خلکو غم نشته، نه بجلی شته نه اوبه شته.
په پاکستان کې د برېښنا اوږده او ناڅاپي پرچاوي په داسې حال کې زیاته شوې چې دولت په نږدې راتلونکي کې د هر کیلو واټ په بیه کې د 40% زیاتوالي خبر ورکړی. د نورو په شان پېښور ښاریان هم شکایت کوي چې تر نیمایي وخت زیات له برېښنا نه بې برخې وي، خو پیسې ترې څو وارې زیاتې اخیستل کېږي. خلک وایي که حکومت په سمدستي توګه د برېښنا د پرچاوۍ د بې لامله لړۍ بند نه کړي نو په اعتراضونو به لاس پورې کړي.
زما نوم سمیع الله ده. بجلی پورا راځي او بجلی نشته، اوبه هم ډېر تکلیف ده، ډېر زیات لږ نه اچاغ به چې اوداسونو ته اوبه نه میلاوېږي، نور به د سکلو خو لا پرېږده، کاروبار باندې ډېر اثر کوي.
زما محمد داود خان نوم ده. ټوله شپه ورځ کې به دا شپه ګینټې او نوره ټوله بجلی نه وي، نو دا خو به حکومت ته بیا ډېره مسله جوړه شي. همدغه عوام به بیا سرکو ته راوځي او همدغه حکومت ته به مشکلات جوړېږي. نو د دې حل دا ده چې د دې غم وږي په وخت.
د اړوندو ادارو د معلوماتو له مخې پاکستان دا مهال د څه باندې 5000 میګاواټه برېښنا له کموالي سره مخ دی.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غونډه او غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي. هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
مشال ریډیو ته غوږی استو سمورزو د هغه کډوالو ژوند په لور چې د عملیاتو له کبله له قبایلي سیمو راوتلي دي. د قبایلي سیمو مومند او باجوړ هغه بې کوره کسان چې د کډوالو له کیمپ د باندې وسی وای د کیمپ ژوند ډیر ګران وي، نو ځکه چې ډیر هم بې وسول خو به په کرایه کورونه اخیستي دي او په هغه کې وسی. په دې کورونو کې برښنا هم شته او کوټې هم پخې دي. دوی ویل حکومت وس د دوی په سیمو کې د عملیاتو نامنې لواجې تړنګ شوی کورونو کورنۍ تاوانونه ورکول پیل کړی دي او هر کله چې دوی ته پیسې ورکړل شوې نو دوی به خپل سیمو ته لاړ شي. نور د مشال راډیو د خبريال پر رپورت کې
دا محمد او د باجوړ ایجنسی هغه به کور شوی ولس چې د به کور شو د پاره د دولتي او غیر دولتي کمپونو څخه بهر ژوند کوي وای ژوند دي خسخت تیریږي خو له پدی خوشاله دي چې د خیمه د ژوند نه بچ دي. لکه بجلی شته او کوټه هم پخدا. یو سپینګری پندخان کاکا د مانوګي چارمنګ باجوړ جنسي اوسیدون کې دي او د شپقدر تحصیل په منسوکا سیمه کې ژوند کوي. هغه وای لدی وړاندې چې کومه بده پیخه د هغوی کوړ می لیدلې وي د باجوړ څخه وتل
هغه مشکلات نه بس دا واله زګل زنانه او د تور سري رويستري مونږ جیانا نه د زنانه ملي نشي یا مونږ ملي نشو خبره زغوا ګونی سا او زکم دغه چې و تکلیفات هغه خو هغه دغه خبره زغه شدا و شو الټون کورن اوران شوی دي چې اوار شو د درې کوټو کور زه اوس خو دون نه د حکومت د مهرباني وکړه چې اوس لګیا د خلکو له پیسې میسي لګه کوي دا ور کوي.
او په مټ روډ هم د باجوړ ایجنسی د تحصیل نوګي وسیدونکو سبحان الدین په دې تمه ده چې د هغوی د سیمه ولست د دولت لخوا د لنګو شوی کورونو پیسې ملاو شي او هغه به یو وار بیا پکړه باجوړ ته لاړ شي.
حکومت د طرفه اوس د غلطه نشته مطلب ده دا ویو چې دا خاص کوم چیرې مطلب ده چې موږ تاسو ملاو شي کور د طرفه چې ګورنګم ټیک شي او باقي دا مطلب موږ د فلوس یې جن کې ول وسه باندې وسو شي.
د تحصیل خوایزای محمد جنسی مراد خان د خپل لستنه کوړ مسره د سبان خور سیمته هغه محل راغلی او کله چې په محمد جنسی کې د عسکري قوتونو لخوا اپریشن نو پیل شوه. هغه وای سو واری کړه یو وار بیا خپل کلی ته بوت لا خو حالات ټیک نه وو ځکه چې نه ځمیداری کې دی شو او خپل دکان هم ختم شوه.
اوس مخبل کور لکه نشته دا ایندا کور نو تقریبا چې زخ مونږ 2500 داس قریب برابرې کنه د بیله پورې در څارس به مونږ راځي روزګار هم دغه مزوري کوو د ډېړي میړې کپی خښ بر وطن کې خوم بس دکان مو ځمیداری مو او خوځه بس خپل گزارم کېدل کنه
د صدیق آباد پاتک باجوړ سیدون کې اسماعیل سلور کالو نوړان دي شپقدر دا کډ راوړي هغه په باجوړ خار کې د کریانې دکان درلود خود به کورې لوځي ختم کړو او دا سات په یو دکان کې په مزدوري کار کوي
لکه چې حالات خراب شو لکه موږ بس روټ ترو ته لې په جن برابر نه لازم کولی او لکه زموږ سیټ ته لکه دا طرف ته تو په نوډه زم لازم لګي دې کنه له حالات ډیر زیات خرابو بس موږ مجبور شو شروع وته دا غزنه که شروع نو دوا ای به سبق ویل سبق نه بچرال بیا ولکه موږ سره دکان کیو او دلته لکه سبق د سې تنظیم نشته لوس مده غره چې مزدوري کو خپل گزارم پکی
او په اخره کې پندخان کا کول هغه په هر به کورشوی پختور ډیر خفه کیږي
دا ټک نه دی خو نو پختون دا یو رول دی یاشلی یو تاوان دی یو نقصان دی پختون چې په وزیرستان کې ناشته پختون خپای نو پاره ټول پختان خپای دغه لږه
دغه تنانو پوینا اوس کو بیرتا خپل سیمو تزي نو سو کالو نه به خوشی ګرځي زکه د روزګار د بیا آبادی د پاره ور سره پیسې نشته او ویلې نزدې ده چې حکومت ورلا د خپل وران شو کورنو تاوان ورکړي او هغه بیا خپل سیمه ته ولاړ شي
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د مشال مرکه خبرونه نن اوریدې شي او نن پکې گلزار عالم چې د پښتنو یو نومیالی نوموتی سندرغاړی دی د هغه سره مرکه ده نو دا اوریدل مهیروي په پاکستان کې دولتي پلورنځو یا یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن د بیلابیلو خوراکي شیانو بای زیات کړی دی د سیمې خلکو په بایو کې دا زیاتوالی ناروا عمل بللې خو د یوټیلیټی سٹورونو چارواکي بیا وایي دوی د بازار له غوښتنو سره سم په مجبورۍ کې دا ګام اخلي خو بیا هم به د دوی په وینا تر عامو دوکانونو ارزانه دي نیاز مساخیل تفصیل راکوي
د سیمې خلګوای د یوټیلیټی سٹورز لړخه بیلابیل خوراکي سیزونه تر اندازې زیات ګران شوی چې لوجه دوی لستونز سره مخامخ شوی خلګ زیاتوي دال چې د غریبانو خوراک ګڼل کیږي هغه هم بيخي زیات ګران شوی یو کس محمد اکبر په دغه اړوای
که په بازار کې په اتیار روپۍ باندې دال ملاویږي دلته شراسو دلته په یسل اوور روپۍ په یسل پنځه روپۍ ملاویږي اوس له دې سره سره کم دی که برا راواخلې داسې دی که یو بل غوړی راواخلې داسې دی تر بازار د یسل پنځه ویشت روپۍ ګران دی
دغه کس زیاتوي سرکاري دوکانونه یا یوټیلیټی سټورز خلکو ته د اسانتیا ورکولو لپاره کارول کیږي لیکن اوس حکومت دغه مقصد د ده په وینا هیر کړی
خدای یوټیلیټی سټور ته چې کوم راځم خو به دې راځي زه تر بازار به یو دوه روپۍ مشته شی وړیا ملاویش په بازار کې خو موږ دای چې یو دکانده څه چې نه والی شو سبای په اتیا روپۍ نه دی په اویا روپۍ راکړه پنځه اویا راکړه هغه په دې باندې خوښ وي وایي وایه خو څومره غواړي دوه ته چې راسو که کیلو غواړي که لس کیلو غواړي دی وایي زموږ د ګورمنټ ته زموږ د ګورمنټ پکس ریټ دی نو پکس ریټ نو بیا داسې وي چې بازار اتیا روپۍ درکوي دی په یسل اوور روپۍ درکوي
د کوټې یو بل اوسیدونکي د دغه ستونزې په اړه وایي
غریب سړی نن سبا ډیر پریشان دی شغمخ کې دال خوړی هغه دال یې وستر وسو وته ډیټیل سٹور نشه ورسی هغه یو په بل دویم ریټ سو یو ورځ نه بروز ریټ پورته کیږي یو ورځ نه بروز ریټ پورته کیږي د شپ شتنه نسته چې باید اول دومره ګران سو او دا اول دومره ګرانیږي غریب سړی دومره پریشان دی روزګار نسته بیکاری دی کار نسته روزانه دیاړي هغه درې سو دیاړي دی ادونی سو دیاړي دی هغه د ماښام خرڅ نسته پر کولی
هلته د یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن بلوچستان یو چارواکی ریجنل منیجر رحیم ترین د خلکو د غستونزو او نیوکو په جواب کې وویل
والا هډ افیس کې حالت دی بیا خپل دغه سی دی چې په کوم منډي یا دغه ګران کې پیاز دی دی په هغه ریټ مطابق چې مسته هغه بڑال نو د بازار او د ټیم د بازار او د دې د تشکیل فرق لسر او جام بر عوام ته ډیر لیکي او هم ریلیف شته
یا د دوی یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن او پاکستان اعلان کړی چې دوی بیلابیل خوراکي شیان ګرانوي د اعلان لمخې یوازې د چړو دال په قیمت کې د یو کیلو په حساب 90 روپۍ زیاتې شوی د سیمې خلکو په قیمتونو کې د غلوړ زیاتوب ناروا عمل بللی نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه.
نیاز مساخیل رپورٹ موریدا. اوس هم وخت شوی دی په پیښور کې لس نیمې بجې او لس نیمې بجو سره بوریوال کاکړ درته خبري سرټکی دروړوي.
د پاکستان، افغانستان او ایران ولسمشران به د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په قربتو په سیمه کې روانو حالاتو په اړه یو بل سره خبرې اترې کوي. افغان ولسمشر حامد کرزي پر وسلوالو ژغ کړی دی چې سکولونه او استادان دې نه پنه شکوي. په قبایلي سیمه او رکزي ایجنسی کې د پاکستاني پوځ او وسلوالو ترمنځ جګړه شوی چې دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله رسیدلې ده. د ایټالیا پوځ وایي چې په افغانستان کې د دوی یو سرتیری وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. او د لیبیا پخوانی لنډمهاله وزیر اعظم محمود جبریل ویلي چې لویدیز د قذافی د رژیم له نسکورېدو وروسته لیبیا یوازې پریښې ده، خو اروپایي ټولنه نه مني.
مشال رادیو ته غوښتل چې اوس هم ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د نن ورځې د ورځپاڼو بیلابیلې ادارې راخیستې دي او مهمې برخې درته په پښتو ژباړلې دي.
جنگ ورس پانا خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې دوی سره اقتدار د ولس امانت دی او تر څو چې ولس زمون سره یې نمونږ به حکومت کیو او دا چې ملک جمهوریت مضبوط او عدلی آزاد وي نو هیڅ خطر نشته. اداریه مخکې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا وایي چې اقتدار د دوی سره امانت دی، نو بیا ولې دوی د ولس کچالو اړخ ته پاملرنه نه ورکوي؟ اداریه وایي چې یوازې په کاغذي اصلاحاتو او آئینی ترمیمونو د ولس کچالې حل کېدی نشي. او دا چې د عام ولس د ګرانۍ، بیروزګاری او د امنیت مسلې خو هلکیږي نه، خو سیاستدانان صرف او صرف په خپل ځان کې پراته دي. اداریه اخیره کې وایي چې تر اوسه حکومت د ولسی کشالو د حل په ځای په نورو مسلو باندې توجه ورکړې ده، نو څنګه به جمهوریت ته په دارنګ رویه باندې وده ترلاسه شي؟ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د اقوام متحده سلامتي کونسل افغانستان کې د امنیت، اقتصادي او د ټولنیز پرمختګ لپاره د اقوام متحده د مرستې قرارداد په ګډه منظور کړی دی. اداری وایي چې سلامتی کونسل افغانستان کې د کال 2013 مارچ میاشتې پورې د اقوام متحده د سیاسي مشن قرارداد منظورولو باندې د امریکای او ناتو د پوز د افغانستان د وطن پس د سیاسي استحکام لپاره د مکمل مرستې باور ورکړی دی. اداری وایي چې افغانستان کې د اقوام متحده کردار ډیر د اهمیت وړ دی او د دوی د کردار نه بغیر افغانستان کې د امن هیڅ صورت په نظر ناراضي. نو باید چې اقوام متحده افغانستان کې د ناتو پوز د وطن رښتو خپل دار عملی کړی. ورسپانه آج خپل ادارې کې لیکي چې د بلوچ مشرانو خفقیدل په حق دی، ځکه چې سو واره بلوچستان کې پوزي اپریشن وکړې شو، بلکې د بلوچ اولس حکومت دباول لپاره تیر وختونو کې غلطي پالیسيانه هم جوړ کړې شوې دي. ورسپانه لیکي چې د بلوچستان وزیر اعلی لخوا د بلوچ مشرانو ته مذاکرات او دعوت ورکول یقینا چې د ستاینې وړ ګام دی. نو دا رنګ مرور بلوچ مشرانو لا هم وس پکار دي چې د مسلې د حل راوستلو لپاره او خپل تحفظات لري کول لپاره د مذاکرات لاخ پلکی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او سم د نړۍ مطبوعات په سیمه کې حالات څنګه ګوري؟ برتانوي ورسپانه ټایمز لیکي په افغانستان کې ناتو بیلابیلو بحرانونو ته غبرګون ښودلو لپاره په ټول هیواد کې د معلوماتو غونډولو کار پیل کړی دی. بل پلو ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼه چې دا هم د برتانیې ورځپاڼه ده، په پاکستان کې د هندي فلم ایجنټ وینود پر نندارې د لګول شوي بندیز په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې لګول ایازا اورو.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې تر لس کلنې جګړې وروسته ناتو د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو خبرې ته غوږ شوې ده. په ټول هیواد کې د عام وګړو د خیالاتو او د فکرونو د راغونډولو لپاره ملکي استخباراتي نیټورک کار پیل کړی دی. دا معلومات به په کابل کې فوزي افسرانو ته او بیا به د امریکا د بهرنو او د دفاع چارو وزارتونو چارواکو ته لیږل کیږي. ټایمز ورځپاڼې د خفیه سیړنې رپورټ ترلاسه کړی چې تر مخه په افغانستان کې د راپورته شوي بحرانونو ته په کوم ډول غبرګون وخای. په دې رسو کې د مذهبي کتابونو سپکاوي او په قندهار ولایت کې د یو امریکایي سرتیری په ډزو کې ولسی وګړي د وژنې پیښې رامنځته شوې دي. رپورت کې څرګنده شوې چې په دې هواد کې درغلي ډېره زیاته شوې ده. مختلف سازشي نظریې وجود لري کړي لکه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره دا هیواد له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېدی شي. په دې رپورټ کې زیاتره د افغان حکومت ادارو دننه درغلیو او د هیواد د امنیتي ځواکونو په اړه شکایتونه کوي او په ځانګړې توګه د پولیسو په کالیو کې کسان او دې سره سره د امریکې ملاتړ کوونکي د کلیو بانډو ملیشیا په اړه شکایتونه شامل دي. بیا زیاتره خلک په دې خبره اندېښمن دي چې په دې هیواد کې به امن څنګه راشي. ورسپاڼه لیکي په دې معلوماتو کې ځینې عجیبه مشاهدې هم شامل دي چې د وسلوالو د فعالیتونو او د نوي وسلو د استعمالولو په اړه خبرې شوي. دا رپورټ ښایي چې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په لړ کې لږ پرمختګ هم شوی، خو عام ولس دا نظریې د خپلولو په لار کې ستونزې لري. بلخوا ډیلی ټیلیګراف ورسپاڼې د هند سینما مشهور ستوري سیف علي خان نوی فلم ایجنټ ونود په پاکستان کې په نمایش بندیز په اړه مقاله خپره کړې. فلم ایجنټ ونود کې سیف د هند د استخباراتي ادارې را جاسوس وي. فلم کې ښودل شوی چې دا جاسوس په نوی ډیلی کې د اټمی سوټکیس بم د هسي شنډولو کوشش کوي. فلم کې د پاکستان ناقانونه ګرځولې شوی ډلې لشکرې طیبه ته اشاره شوی چې په دې ډلې د 2008 کال د ممبئی بریدونو تور دی. ورسپاڼه لیکي د فلم هیرو او پروډوسر سیف علي خان دا خبره مني چې په دې فلم کې د پاکستان کردار منفی ښودل شوی دی. سیف وای مونږ ښودلې دي چې د پاکستان فوج په افغانستان کې له طالبانو سره وي او د خپل استخباراتي ادارې مشر وجل غواړي. ورسپاڼې لیکي دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د هند د فلم په نمایش بندیز لګي، بلکې د دې نه وړاندې په 2010 کال کې د اسامه بن لادن په اړه جوړ شوی مزایه فلم تیر بن لادن هم د بندیز ښکار شوی وو.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې کارکونکي وایي چې د افغانستان په څو جنوبي ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال د دوو ماشومانو چې غوښتل ځانمرګي بریدونه وکړي په ګډون ګڼ شمېر د دولت مخالفه وسلوال نیولې دي. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سخی مې په اړه دغه رپورټ راستولې دي.
د کندهار د ملي امنیت ریاست کارکونکي وایي چې په سپین بولدک ولسوالۍ او کندهار ښار کې د پلټنو پر مهال یو 13 کلن ځوان چې غوښتل ځانمرګي برید وکړي او یو بل د ماینونو جوړونکي نیولې دي. د چارواکو په خبره نیول شوی ځانمرګي د پاکستان د کراچۍ اوسیدونکی دی او کندهار ته د ځانمرګي برید د پاره راغلی وو. نیول شوی ځانمرګي چې خپل نوم حنزله ښیي مشال رادیو ته وویل چې پلار یې مړ دی او وسلوالو له یو ګاراج څخه چې دی پکې مزدور و په دوه کراوستی دی. یو تن طالب کندهار ته د خښتو د جوړولو په یو بټی کې د کار کولو په پلمه راوستم، خو په کوټه کې بیا راته د ځانمرګي برید کولو روزنه راکړه.
پاکستان کراچۍ کې اوسېدن کې یو هلته مونږ کار کوو، د ګیرج کار کوم کوو. هلته یو سړی راتله غلام حضرت، مونږ ته ویلې ګاډی بیا راوسته. ډېر وختونه مونږ ته راتلو، بیا ورځې ویلې زغه تازه کندهار ته هلته خښتې وباسو. بیا مونږ ورته ویل خښتې مونږ زه دي، مونږ به درسره لاړ شو. هلته لاړو، ورسره د کوټه تر ورسېدو بیا دلته مونږ ته د فدایین دغه نصیحت
وسلوالو طالبانو ته ماینونه ور جوړول او بیا به ورسره د سړکونو پر غاړو خښول، خو په وروستي ځل د کندهار د امنیه قوماندانۍ د یو افسر په وژلو پسې راوتلی و چې ونیول شو.
قومندانۍ
ویاند فرید عایل وایي چې دوی هم په خپل ولایت کې یو تن ماشوم ځانمرګي نیولی دی. عایل مشال رادیو ته وویل چې ځانمرګي برید کوونکی د پاکستان په چمن سیمه کې تربیه شوی و او پر ده باندې د ځانمرګي برید کولو دپاره روزګان ته رالیږل شوی و، خو ځانمرګي ماشوم تر برید له مخه ځان پولیسو ته سپارلی دی. دې ته ورته په کندهار کې هم د چارواکو په خبره پولیسو د پلټنو پر مهال د دولت اووه تنه وسلوال مخالفین له وسلو او چاودېدونکو توکو سره نیولي دي. تر اوسه پورې له وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. که څه هم نیول شوي ځانمرګي وایي چې په پاکستان کې روزل شوي او افغانستان ته د برید دپاره رالیږل شوي دي، خو پاکستان تر دې وړاندې په وار وار هغه ادعاوې رد کړي دي چې ګواکې له دغه هیواد څخه طالب وسلوال او ځانمرګي برید کوونکي افغانستان ته د بریدونو او جنګونو دپاره رالیږل کیږي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
پر دې سربیره چې حکومت په بیا بیا ویلي د افغانستان د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي دي. د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی وایي ډیر ژر به دا کوکنار واړول شي او دا چې ټول ولس ورسره رضا شوی دی چې کوکنار واړوي. د ده په خبره که کوکنار ونه کړي نو له بزګرانو سره به مرستې هم وکړي. باز محمد عابد له نور تفصیل سره.
سره له دې چې ننګرهار چارواکو د تیرو څو میاشتو راهیسې په بزګرو بیا بیا غږ کړی دی چې په خپلو ځمکو کې کوکنار ونه کړي، خو د تیر کال پر تلسه کال په ننګرهار کې زیات کوکنار کرل شوي چې چارواکو یې د اړولو سپارښتنه کړې ده. د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی خبریالانو ته وویل چې د کوکنارو اړولو په خاطر یې نوې طرحه جوړه کړې ده. ده وویل
د مخدره موادو د کمپین پر ابتا موږ بدرې زونه جوړ کړې دي چې یو زون د خوګیانو طرف ته دی، بل زون د شروار طرف، بل زون د لال پرې په شو خواته دی. خو د په چپرهار کې موږ مشترک ولسوالان او پولیس او ټول دي تدې مشترک اول د چپرهار مشکل حلې، بیا د پچراګام او بیا د خوګیانو شیرزاد مشکل حلې.
دا چې د دې نوي پلان مطابق په کومو ولسوالیو کې کوکنار اړول شوی، د دې پوښتنې په ځواب کې د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی وویل
تقریبا فنځابیا جریبا ځکه په چپرهار کې چپ سوې ده. خو د ټکټران یې کم اوس ټکټران او خلک ور زیات کړل، شاید په دوه شپو کې دا مشکل حل کړي.
سکل خو بدیل معیشت نشته والی صاحب، یعنی د کوکنارو
د دې درمخه بدیل معیشت پروژې غور کول سوي دي، کوډ کې مې ور کول سوي دي، غنم ور کول سوي دي، کوم مخصوص سعودي. خو بعد خلک بس غلطي کړی دا کوکنار کړی دي. بیا هم د ننګرهار هم له سو ټول ولسوالۍ خلکو سره ډېر شکر کوم چې غوره دي کړی دي. په دغه درو څلور پنځو دغه ناامن ولسوالۍ کې د دښمنانو لخوا په تحریک ور کول سوي او دا خلک کړی دي. خو بیا هم قومونه ماته ټول په سلام کړی چې موږ اړو
یاد دی وی چې سکل تر سلو تنو پوری هغه بزګران حکومت بندین کړی وو چې په ځمکو یې کوکنار کرلی وو، چې ځینې یې له مجازاتو وروسته خوشی شوي او ځینې یې تر اوسه بندین دي. ننګرهار چارواکي وایي هڅه به وکړي چې په ټول ننګرهار کې کرل شوي کوکنار واړوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال راډیو ته غوږیست. په قبایلي سیمه کورمه کې د بوټو نالولو عمل پیل شوی دی. د چارواکو په خبره کورمه یوازینۍ سیمه ده چې پکې د ونو او ځنګلاتو شمیر زیات شوی دی. د ځنګلاتو د ادارې په وینا د ونو کرل چاپیریال ته ډیره ګټه رسوي. د سیمې اوسیدونکي هم وایي د بوټو له کرلو سره آب و هوا ښه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال راکوي.
په کورمه ایجنسی کې د بوټو د نالولو مهم شروع شولو. پس پرلی موسم کې د مهم باقاعده شروعات د سیمې د انتظامی مشر چارواکی پولیټیکل ایجنټ شاب علی شاه لخوا په خپل بوټي د لګېدو پس واخیستل شو. د دې لپاره د سدې په ګورمنټ ډیګري کالج کې دستوره وشوه. دستوره کې دوروسته پولیټیکل ایجنټ شاب علی شاه مشال لډیو ته وویل
کورم ایجنسی واحد یو داسې علاقه ده چې په 1300 کالونو کې په دې کې د فارېسټ چکم ګروث زیات شوی دی. بلکې مونږ اوس دا منډیټری کو چکم زی دی لیویز چک پوسټ دی، کوم دی سکاوټ چک پوسټ دی، چاګه چک پوسټ ولا به هم سو بوټي د خپل چک پوسټ اردګرد لګوي.
د ځنګلاتو محکمې تر مخه چې 2013 کال په سیمه کې خوښه ته 2019 مکه باندې بوټي نال کول سره په ځمیدارانو کې یونیم لکنه زیات بوټي تقسیم کړي شوی وو. دوی په وینا چې په دې سیمه کې چیټ پلوسا، روبینیا، یوکلپس، لاچی او دیار بوټي لګولې دي. دوی وایي چې پس پرله موسم کې ټل پړه چنار په لویه لار سره مختلفو سیمو کې په شاړو ځمکو باندې بوټي لګولو اراده لري. ځنګلاتو محکمه وایي چې خلکو ته ګټه رسېدو سره په ماحول باندې ښه اثراتو باوجود په سیمه کې خلکو لخوا بوټو خیال نه ساتل کېدو په وجه نوي لګول شوي بوټي وده نه کوي. په دې حقله د ځنګلاتو محکمې اعلی چارواکی نور رحمان مشال لډیو ته صدا سي وویل بوٹی لگاولو باوجود خلکو لخوا خیال نہ ساتلو په حق لموچه د سیمې یو کسر خبره اوکړي. نو په دې اړه خپل احساسات صدا سي وړاندې کړو.
ما صدر رحیم نماد او سادی اوسیدونکو ځنګلات دی ویلا کې تعمیر ترقی خوشحالي سرسد او شاده بي د پاره ډیر انتهایی ضروری وي. اب هوا به د مو خاوي نیوی بوټي به دا و لکې د مستغه مې جنگلات ولا مون په خپل ونی و لګو نور تا وی زیرا د وسره ماتات کومنده تړه تاون وسو کم میګي وزي د شرپای دي د غبوټو ته نږدې ماشړو اغه بوټي فری نه دغه د دم کومي نقصان دی زنګلات ولا نقصان دی
د کورمی سیمه د زنګلاتو محکمې چرواکی وای کچری خلک د نو لګول شو بوټو خیال اوساتی نو کول شي چې حل ترې درې کال ورستا غټه پور تکړي
ورځ مخکې دغه ته ورته یو خبر له افغانستان راغلی و جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد موږ ته رپورټ راستول او دوی ویلي په خپل رپورټ کې چې هلته هم د ونو او بوټو نالولو سلسله پیل شوې ده. تر دې مخکې افغان ولسمشر حامد کرزي په ټول ولس باندې په ټول افغان ولس باندې غږ کړی و چې هر یو کس دې د خپل له طرفه او د حکومت له طرفه بوټي نالول پیل کړي. اوس په دغه رپورټ کې تاسو واورېدل چې په کورمه کې بوټي نالول چې دی هغه پیل شوی په نورو سیمو کې هم پسرلی پیل شوی دی او هلته هم په ځنو سیمو کې بوټي نالیږي ځنو سیمو کې نه نالیږي. نو د بوټو نالول او بیا د دوی حفاظت چې دی دغه سلسله که روانه اوسي نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نورو سیمو کې به هم د ونو کمښت او د ځنګلاتو د کمښت مخنیوي ونیول شي او د دې ترڅنګ ماحول به هم ښه شي. اوس هم وخت شوی دی د ونیزې خپرونې زما کور زما کلی دا خبرونه هر ونی تاسو ته د مشال اړیو خبريال شاهین بونیره دروروي درته جوړوي. دا ځل شاهین بونیره تاسو د افغانستان خوست ولایت طبي په خوست ولایت کې یو کلی دی اباشخیل. د هغیزی په کلتور جغرافیه آب او هوا د خلکو په سیدو ژوند جواک په دې ټولو درته معلومات درکوي. نو راځي چې دا خبرونه وورو چې شاهین بونیری او نقیب الله متنوال جوړ کړي.
د مشال رادیو د زما کور زما کلی د خبرونې درنو اوریدونکو دا ځل د خوست د متون د بشخیلو کلی در پیژنو. د متون بشخیلو کلی د خوست ښار په 1 کیلومتره کې په یو غونډې پروت دی. د کلی جنوب خوا کې شنه پټي یو لوی ویاله په ویاله ژرندې چې ځینې یې اوس خراب دي. ختیځ خواته د غونډې پیل د کوټکی کلی او لویدیځ ته غونډې همداسې پسې غځېدلې چې بیا د منګلو لویو غرونو سره یو ځای کېږي. د دې کلي یا غونډۍ شمال ته یوه لویه هواره چې پخوا یو څړځای و له هجرت نه پراستنېدو خلکو کورونه جوړ کړي او ورهاخوا یې نورې غونډۍ دي چې له هغې وروسته بیا د صبری ولسوالي شروع کېږي. راځئ د هبشخیلو د کلي په اړه نور معلومات د دې کلي له اوسېدونکو واورو. خو لومړی هم د دې کلي یو سپین ګیری مشر او مخور حاجي حبیب الله.
ایسه حبیب الله، که تاسو دا راته ووایئ چې اباشخیل کلی ولې په دې نوم مسمه شوی دی، د دې ځای اوسیدونکي څوک دي؟
اباشخیل په ابتدا وخت کې دا یو قوم و په پلګاړي ځدي میدون کې هغې نه یوه طایفه راغلله. دلت یې په دا کلي کې وړول چې هغې جملې نه یو پلرینه د اباشخیلو په نامه یادېږي. نوره قومونه هم راغلل، هغې جملې نه د ګربزو قوم راغلو، د سمرایو قوم رو خلک راغلل، یه مکمل کم خلق رولل. دا چو پلرین دیست رولل دا زکی منزکی جایدو دونه پیدو کرد. اوز دا تحمینا دا کلی بزن چی دری سواد فامیلوی ترسی دلوی دری سواد برسی دلوی. نوی دیر پخپل ماند که ترنن تاریخ پرا دیر خیلی اتفاق که تحال دا دا بازی ما ملا چی پخپل ماند که دی که روشی ترواس دی پخپل خلوسوی نین امکان داوی چی پسالو کې 100% خلوصوی به دیتی نو بسی. نو اتفاق اتحاد لیر ما منظم ده، پر ورا برای کم باد ندی. پسال که اجیر احمد گل مشروع ده، بعضی مشروع نرو دی، اجیر بدشه خان ده، پر زنزب و زون تو خیم اجیر عبدالا ده، بعضی سپینگیری ده، ایکر مفرسو پر غل ده. نو ده از پینسترور پینزه پلرین دی، تو همی خیلی چی و باشخیل دی، یو سوباری دی، یو مکوبل دی، یو گربز دی، یو هغه دی اثر دی. دا درې طیفې په دا قوم کې کې دي. په دا کلي دغه منځکې جایدیدونه استي او درایي ټول په دا ځای کې لري ښه ګزاره کېږي. نسبتا د نورو کور ته کونی دی نسبت ژوند بروباس
اجي سب دغه مختلف خلق دي مثلا مقبل د پکتیا په ولایت پر تړلې خلکو ګربازم د خوست په جنوب کې پرتا ولسوالي د یا قوم د زځي میدان بیا د خوست په شمال ختیځ کې کور مسر په پوله د خود مختلف سیمونه راغلي خلک دي چې وستل د پدې ځای کې سره په ګډه وسیږي یو کلی جوړ کړي دي نو دغه نګدیواله د دوی ترمن د ژبو د لهجو خوست خداسي یو سیمه ده چې هر سیمه بیل بیل لهجه بیل بیل د خبرو طرز او رواجونه فرق سره کوي دوی ته ډول په دین سره متفق شول چې ډول وز دوی په یو لهجه یعنی تفاوت نه کیږي چې ته د ګربز نه راغلی یا د زاز میدان نه راغلی یا د مقبل نه راغلی دغه یو والی څنګه په رامنځته شو
دا سبب دی تخمینا د واسه او کولکی د اندازه بوي چې دا خلک یو یو نه مکاله ورولي ودلته په داسې کې ډېر ورولي ودلته ځکه چې اندازه پیدا کړی یې په نسبت تر نن تاریخ پر دې ټول په دغه ځای کې په وځي ګزرا کې پیر کومه چې اته مو دي ته یو کول چې دا ګلبز دي سبلی دي د دین ورولو داسې کې منځکه او خوشی دی غي منځکه فسان د لاته د ژوند سره تلوي نو دې اتحاد اتحاد اتفاق په دې نسبت ډېر ښه منظم ده او ډېر ښه ګزرا سره لري کوم اختلاف دا نشته چې ته څوګي ټول له کيور نه راګزرا سره کې په دې نسبت ډېر قدیمه خبره ده د نن ورځې نه تخمینا 200 کول دي نه بالغ کې چې ډېر ول دي نو احتمال لري نو غوړ به دې تر ولې نو غوړ ډېر وخت دي نو دې خلک اتفاق دی خلک
ای سیف د دې منطقي اقتصاد په څه باندې ولاړ ده
دې منطقي اقتصاد خو منځ کې دی وا بل دا خبره ده چې دې په استقامت دې منګالو په استقامت د خوړنو پرته دي سار کې پرته دي دا به غزنه چلسی دي منګالو په خوال کې سي دا دیتا کلتا په والا مرحله کې رسیدي سر وخت دي نو په دې نسبت ټول کو منځ کې دی په وال هغه کې صورت کې دی خلو بزایي دای زراعت کوي او زراعت نسبتا دي کوټه کو نه کړه دې گزاره په دانه ډیره خاله ومني وګورا بعضی تجارتونه هم کې په وسایل دي موټر لري بعضی عربو تلول دی پا عربو که خپل گزارا کی بعضی خارج دولتو که خپل نفر زمان یا برون ایلالول دی بلاتی سان دازه اقتصادی پا دست شکل که کمیل
ایسی سب تاس خوب دیر سیمو که گرزی دلی دیر خلق ملی دلی دی خلق دو دو دستور رواجونو ملی دلی دی ده بشخیلو تفاوت ده بشخیلو یو زنگلی دست یو خصوصیت چیوی چی دی نور سیمو سر تفاوت لری آغا بد چیوی
ده بشخیلو ده تفاوت ده بشخیلو دی کل تکو کم سر اگر چی پی وک اومیت کشاریک دی متون پول پنځه داړې دا پوری متون یو پوری متون دا یو ځین خیل دی مات خیل دی هغه په سال کې به خیلو ځون ته داړه دو یی دیغه داغه ته یغو اتحاد اتفاق په دې شکل کې دا چې دې په سال کې کومه خبره وکي کوم اتفاق وکي یا ان شاء الله د کول ته خلا کم نه ملي کوي هغه دې ملي په دې نسبت ملي چې موږ د کول ته خلکو نه اتفاق وکړو اتحاد ډېر بروبر ده خطا داسې بعضې مشکلات چې مان ته رول دي په سال کې بشخیل روان دي څه پشت کې د نور کوم خلک چې روان دي نو یو څه اندازه اعتبار ورکوي د کول ته کومم د متون کومم ټولې بشخیلې ته اعتبار ورکوي
ایسې په د تیر وختونو کې ډېر څلوېښت کلونو کې د سیاسي تحولات سره د ستونزو مشکلات یا تنظیمونو کې خلک سره بیل بیل شول دې خو به د بشخیلو اتفاق کې یا قومي جوړښت ته توان نه وي رسولی
یا د تلنن تاریخ پر خنه نه رسوله ځکه چې بشخیل په عموم صورت کې په سلو کې دوه نفره کا په داخل کې پوچي ټول په خارج کې هجرت کړل په هجرت کې ګجرات کې هم ډېر د پخپل مانس کې ډېر اتحاد اتفاق ولته کوم ځکه چې کم موجود وو نن یې دې ځون ته په خپل نه ما خپل کوم ولاته تمنګر شو نو اتفاق په نسبت کې ټول پر مې دې په مخلوون دي کوم مشکل نشته
چې په تاسو په نظر په اوس وخت کې د بشخېلو د کلی لپاره لوی ستونزې یا پراتونکو لپاره کوم چیلنج تاسو ویني هغه به څه وي
موږ په خدمتون کې یا بل خصوص بشخېلو کې په خو وخت کې د جرمنیانو په وخت کې سر وشی وا چی پو مزغنا دی مو یو عمومی سر باندھ لو یہ باندھ دی پورا بازی اللہ تاجو کریو چند آزادی ابھی معلوم والا اختمال ریس باوی نبوی اس متنج معلوم تری واخ نہ تنن تری خرا بان تجول نہ شو دا بان چی تجول سی اختمال ری چی ټول کوم ته خطه بشخیل نه چې سبرای ته بعد او بولی ا بهترین شکل دی دغه دا چې بعد باندې ته جوړ شي او بو باندې ته جوړ شي چې بو باندې ته جوړ شي مې دې مشکل تر رفقیږي ټول کوم تر رفقیږي خطه دغه باندې جوړ شي دغه او بو چې هغه په اولی ټول باندې تا اولی دی تر پوته ټول ته دا او بو نه کولای کیږي نو د اقتصادي شکل دا ده چې دا
تعلیمی وز پہ ارتباط ہم تھا تو معلومات درکو لیا اتن خون کی روف اکبر جی نے پختو چی آیا دلتا خونجیشتہ حالکان ورزی جنی ورزی کن ورزی یہ واضح حالکان خونجی دی اسکول نے دی آپ کا جن کو پر ہم دے تعلیم سے موقع یا زمین اشتہ
دلتا یو خونځښت چې هغه دی یوال نه شپږم سیم په پورې الکان زده کړې وکړي او یو د جنو خونځای هم شته چې هغه کې دی یوال نه څلورم پر جنو زده کړې کی
د دې شمیره به څومره وي تقریبا
د دې شمیره به د زرو نه د الکان وخت وي او د جنو به هم څلور پنځه سوه جنو وي په دې خونځ کې
د دې خون کې څوک دي
د خون کې د زمونږ د کلی خون کې دي د نورو کلی خون کې هم رزي خوغا لکار تر رزي جنو ته دغه زمونږ د کلی خپل خون کې دي چې هغه تدریس دا د جنو د الکانو دواړه خون دي د دولت سره سب دي نه رسميات لري
دواړه خون دي ودانې لري
یو وی لري چې هغه تعمیر لري د الکانو د جنو تعمیر نه لري
نو تاسو یا تاسو مشرانو له بهن ریاست یا له ولایتي ادارې غوښتنه نه کړې چې د دې تعمیرونه یو ودانه جوړ شي
نو اوس خو یو کور کې دا چاغه کور په کرایو ته نیول ده یو څو ورځې مخکې مشرانو په دې موافقه کړې و چې موږ به د بهن ریاست چارواکو سره په تماس کې وو نو هغه تر اوسه پورې معلومات نشته چې خبره تر کومه حد پورې رسولې ده دې ودانه په حق لا
د دې کلی د پاره غټه ستونزه څه ده
د دې کلی غټه ستونزه د زمون کله د خار مرکز نه لري دا نو بل دا چې مانس کې یو خور د چاغه پول نه لري چې الکان نږدې مرکز خونځای ته راشي ځکه ته د خو
یعنی دلته د خار سره رابطه کته کې کله چې بارانونه وي سیلابونه وي
کله چې سیلابونه وي بارانونه وي نو هیڅ څوک نشي کړی چې په دې خور مرکز خار ته داخل شي هغه خلک چې د خار په خونځای کې دي یا زده کول کې یا جونی هم شته خار ته راځي هغه د دې سیلابو په وجه یا د دې خور په وجه نشي کړی چې خار ته راشي د کندرونو هم نشي کړل چې د خور په بېدو سره خار ته راشي
مننه کوو قدرمن اوریدونکو دلته زما سره نږدې دوه تنه ځوانان هم دي لیوه به وپوښتو چې د بشخیلو ځوانان څه ډول سپرتي لوبي کوي
زه صدیق الله د بشخیلو کلی اوسیدونکی یم موږ په کلی کې دا کرکټ لوبې فټبال والیبال اوس د کرکټ لوبې ډېرې شوې دي چې دا راتلونکو رسمي بازار سره ډېرې شوې دي هر څوک کرکټ وایي خو فټبال والیبال لري کار کوم لکی
نوري پخوانې لوبي هم څوک خوي کنه پخوا به خلکو کولې چې رسمي لوبي نه دي والیبال فټبال یا کرکټ دا نه دي خپل کلی ولې لوبي چوي مثلا ځوانانو مخکې ډیمی ډیم په نوم یو لوبه کولای شي تیګي به وشتلې یا به خوسي خوسي کول هغه هم څوک خوي کنه کوي
اوس دومره یې سره شپ نشته یا ډیمی ډیمی یا سخای سخای دا ټول کرکټ ته مخ کړی دو کرکټ سره ډیر شوق لري چې دا لوبي وشوې د افغانستان ټول کرکټ سره ډیر مینه کوي کرکټ ډیر وای
ځوانه تاسو هم ځان راو پیژنې
زما ټول نه میګان دی بشرو کلی وسې دن کا
په خوا به ځوانان او په حجرو کې مجلسونه کول محفلونه به جوړول ټنګ ټکور به و سازونه مجلسونه بو اوس هم په دې کلی کې چوکشته مجلسونه کوي راټولېږي په حجرو کې ناس سره کوي او کنه کوي
والا شکر دایمو کلا ډېر په فوق دا غای مخ کې خلتا زندانو چې تبریخه دو آغا خلته وو جرو کې ار ټلګي سوزونا کې مونږ لسونا کې ار شاه کې
نو مشره تاسو څنګه وای
نه نه مشره نه مونږ سره خپل خواخته
نو تاسو خو په دې مجلسونو باندې یا په دې محفلونو جوړولو باندې چا خو غواکم نه تکړې تهدید کړي وای یا ډار کړي وای چې دا کار مکه وای
خو زبر خو چا لري کړي دا نه چا غواخ کړه د سوي چې یلی دې چې تاسو ما کوي مونږ لا خپل پی سپوک دا بالکل خبر ہے اس پر انرجی کی گڑ
پو ودن کی سنگے وی خلق ساتری کوي
ہا کی مکلی کی چی ودوی اغوی پیسہ ترای کی او خمون لسنو پر ولی ترنونا کی او نور ملے جوړ وی سوی
د بشخیلو د کلی ل درانه مشر سپینګری حاجی حبیب الله خون کی روف اکبر زی دوتن زوانانو متون او صدیق الله ټول مننه کوم چې راغلل د مشال رادیو د اوریدونکو سره د خپل کلی په اړه معلومات شریک کړل تر بلې خبرونه مو په لوی او مهربان ستاسو پر خوشاله او بریالي اوسئ.